سلام ستړي مشي تاسې مخه کلاساتې رادیو ناوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د امریکا دفاع وزیر پټ هګست د هغه حکومتي راپور افشا کېدل تایید کړل چې د امریکا د هوایي بریدونو لامل د ایران درې وټومي مرکزونو ته د وختو زیانونو ارزونه کوي پټ هګست دا راپور ابتدایي او کمباور وباله یو شمېر رسنیو راپور کړی دی چې د ایران پر درې وټومي مرکزونو فردو نتنز او اصفهان باندې د امریکایي الوتکو د سرطان د لومړۍ نیټې په بریدونو کې دومره زیان اوښتی چې ایران یوازې څو میاشتې له خپل اټومي پروګرامه شاته کړی دی دغه استخباراتي راپور د امریکا د متحده ایالتونو ولسمشر ډونلډ ټرمپ هم غندلی دی دواړو مشرانو ټرمپ او هګست نن په حق کې د ناټو د سرمشریزې په څنډه کې خبریالانو ته د ایران د درې اټومي مرکزونو د تخریباتو پاره معلومات ورکړل ولسمشر ټرمپ وویل دې بریدونو د ایران اټومي پروګرام څو لسیزې شاته غورځولی دی د ایران او اسرائیل ترمنز اوربند ټینګ دی د امریکا په منځګړیتوب نن د دې اوربند ویمه ورځ ده اسرائیلي چارواکو نن سهار بندیزونه لرې کړل زده کوونکو ته اجازه ورکړه چې ښوونځیو ته لاړ شي او دغه راز د خلکو پر غونډو لګیدلي بندیزونه هم لرې کړل بل خوا د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان وویل سر له نن به حکومت او اړوند ادارې د بیا رغونې چارې پیل کړي ایراني چارواکي هیله مند دي چې هوایي حریم به یې تر سبا ماسپښین دوو بجو پورې پرانیستل شي د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنري یونیچسیار په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې د جنوري له لومړۍ نیټې د مې تر یو دیرشمې شاوخوا 12 لک افغانان په غیر قانوني او قانوني ډول ایران او پاکستان ته کډوال شوي دي د راپور له مخې چې د سیشن بی په ورځ د جون 14مه خپور شوی د روان میلادي کال په نوړی او 15 میاشتو کې ولکو 12000 افغانان پاکستان او 15000 ایران ته تللې دي یونیچسیار بهر ته د دې کسانو د تک علت د نجونو او ښځو پر زده کړو بندیز نامنی او په افغانستان کې د کاري فرصتونو نشتوالی یاد کړی دی د سازمان په نړیواله ټولنې غږ کړی دی چې په افغانستان کې باید د رامنځته شویو بحران د جوړلو د ایستلو غم وخوري او د موټای افغان لوبغاړي سید روح الله موسوی د آسیایي لوبو په ترڅ کې د سرو زرو مډال وګاټه موسوی د 80 کیلوګرامه وزن په کټګوري کې په پایلوبه کې نن د جون 15مه خپل تایلنډي سیال ته ماتې ورکړه د تر دې مخکې په دوو لوبو کې یو فلیپیني او یو ویتنامي سیال ته شکست ورکړی و د موټای د اتلولۍ د ویتنام په قربتوب تیره جمعه د جون په 16مه د څلوېښتو هیوادونو د لوبغاړو ترمنځ پیل شوې چې سبای روستۍ ورځ ده تاسو خبرونه واوریدل وړاندې سره دا مطلب اوریدلی شئ دا بخند نړیوال سازمان وایي چې د پاکستان حکومت نږدې 1.5 میلیون د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوال راشړي
افغانستان هم دغسې حال ته چې تلاړ شو افغانستان ته او دلته میره ده نو یو ویره خوره ده او سرنوشت معلوم نه دی
وړاندې به په پاکستان کې د میشتو دغو کډوالو ستونزې او اندېښنې در سره شریکې کړو او د هغو افغانانو حال به هم درکړو چې دوی بیرته له پاکستان افغانستان ته راغلي او اوس د کاري فرصتونو د نشتوالي شکایت لري فرهاد دریا په استرالیا کې کنسرتونه برابر کړي دي دا چې د فرهاد دریا د کنسرتونو پیغام افغانانو ته څو وړاندې به یې په راپور کې درته وایو له دې سربیره پکتیا ته به ورشو چې هلته د یونیسف لخوا ماشومانو ته د ښوونځیو قرطاسیه توضیح شوې ده په پای کې به ستاسې پیغامونه مو لرو نور مطالب هم شته عملتیا مو غواړم
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
بیا هم ستړي مشه زه فریده سیالی مو په تخنیکی چارو کې را سره تایر روشن دی دا بخې نړیوال سازمان وایي په پاکستان کې میشت 1.4 میلیونه افغان کډوال په جبري ډول له هیواد ته ایستلو لګواښ سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د روان جون تر وروستۍ نیټې د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو له هیواد د ایستلو خبرداری ورکړی دی. د پی او آر کارت لرونکي یو شمېر افغان کډوال وایي سخت اندېښمن دي او له ملګرو ملتونو غوښتنې کوي چې د دوی د برخلیک په اړه د پاکستان له حکومت سره جدي او ګټورې خبرې وکړي. تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
په داسې حال کې چې له پاکستانه د بی اسناد او ای سی سی یا افغان تابعیت کارت لرونکو کډوالو د ایستلو بهیر روان دی. تازه د بخښنې نړیوال سازمان خبرداري ورکړی چې په دې هیواد کې میشت 1.4 میلیونه د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوال هم د ایستلو لګواښ سره مخ دي. پاکستان دغه کارت لرونکو افغان کډوالو ته سپارښتنه کړې چې له دې هیواد دی ووزي. د بخښنې نړیوال سازمان په یو بیان کې چې پرون د جون په 24مه خبر کړی ویلي چې د دغه کارتونو موده د 2024 کال په جون کې پای ته رسیدلې و چې د پاکستان حکومت د یو بل کال لپاره تمدید کړه. خو د یاد سازمان په ټکو چې پاکستان دغه کارتونه بیا نوی نکړي نو په دې هیواد کې میشتو پی او آر کارت لرونکو قانوني حیثیت له پښتنې سره مخ کیږي او خایل د هیواد د شړلو له خطر سره مخ شي. دغه سازمان ویلي د پاکستان حکومت په 2023 کال کې د غیر قانوني بهرانيانو د بیرته ستنولو پروګرام اعلان کړ چې افغانانو لپاره په درې مرحلو کې پلي کیږي او وروستۍ مرحله یې د پی او آر کارت لرونکو ستنول دي. پی او آر د کډوالۍ هغه کارتونه دي چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ له خوا په 2001 کال کې افغان کډوالو ته ورکړل شول. د دغه کارت لرونکو یو شمېر افغان کډوالو ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان د حکومت لوري دوی ته د وټلو ورکړل شوی وروستۍ نیټې ته واځي 15 ورځې پاتې دی او له دې عمله سخت اندېښمن دي. د خیبر پختونخوا په پیښور ښار کې میشت پی او آر کارت لرونکي عباد الله ناصری ازادي راډیو ته وویل
څنګه میری کو ټول هغه باندې چې پی او آر کارتونه لري د کور نه شراوته ستونزې سره مخ دي. افغانستان هم دغه حال ته چخ مختلف افغانستان ته او دلته میره د نو یو ویر خور د سرنوشت معلوم نه دي.
په پیښور کې میشت یو بل پی او آر کارت لرونکي افغان کډوال عباد الله عربزي ازادي راډیو سره په خبرو کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو له عالی کمشنري یونیچسر غوښتنه وکړه چې د دوی د برخلیک پاړه دی د پاکستان له حکومت سره جدي او غټوري خبري وکړي
چې د نشار له طریق نه پاکستان حکومت سره د موضوع شریکه کوي چې په پاکستان کې ګنشمیر تعداد سره افغان ماجرین کوسیږي چې ویره یو وحشت خوره ده د افغانانو سرنويش بسره کم تشي. په افغانستان کې هم داسې بجن مې سر نه ده برابر اقتصادي مشکلات دي.
دا په داسې حال کې چې پاکستان لا لوړاندې له دې هیواد د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړی او په شدت سره روان دی. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې د 2023 کال له اکتوبر راهیسې تر اوسه له پاکستانه له 1 میلیون ډیر افغان کډوالو په ناغوښتونکي افغانستان ته استول شوي. یو شمېر افغان کډوال چې په وروستیو کې افغانستان ته ستانه کړل شوي بیا له بیکارۍ او اقتصادي ستونزو سره ټکوي. د رحمان الله په نوم افغانستان ته یو ستون شوي کډوال چې 4 اولادونه لري او اوس په ننګرهار ولایت کې اوسیږي ازادي راډیو ته وویل
پاکستان کې زموږ اقتصادي وضعیت یو څه ښه و. سهار به چې و ته ما خام مو کور ته نفقه برابرولای شو خو سیمه یو له هغه څخه را شړل شوی او دلته هیڅ کار زمينه هم نشته. د اقتصادي مشکلات دي غذایی مشکلات دي نه اسوبن زیشته دي نه د زیشته چې مونږ کار د خطر لاړ شو.
لا دی وړاندې به یو شمیر نور ستنو شوی افغانانو ازادي راډیو ته ویلي و چې د اقتصادي ستونزو تر څنګ د لونو او خیندو په وړاندې د زده کړو محدودیت په لاغ ستونزو ده چې دوی د خپل اولادونو د راتلونکي په اړه سخت اندېښمن کړي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي افغانستان ته د کډوالو جبري او ډلې زستنونه له نړیوالو قوانینو نه سرغړونه د پزنګړي ډول د اقدام د حق قانون خلاف ته چې لمخې هیڅوک باید داسې ځای ته ونه لګل شي چې ژوند یا ازادي په خطر کې وي. دغه سازمان خبرداري ورکړي چې افغانستان ته د افغان کډوالو جبري ستنېدل هغوی له تاوتریخوالي ناوړه ګټه اخیستنې او بشري حقونو له سرغړونو سره مخ کوي. د بخښنې نړیوال سازمان دغه راز ویلي د روان 2025 کال د اپریل له لومړۍ د جون تر ومې نیټې پورې له 15,000 ډېرې مېرمنې او نږدې 47,000 نجونې اړ ایستل شوي چې افغانستان ته ستنې شي. دغه سازمان د اعلامیې له مخې ډېرې دغه مېرمنې او نجونې به د طالبانو له سختو محدودیتونو او تبعیضي چلند سره مخ شي ځکه د ایمینیسټ انټرنیشنل په خبره طالبانو د ښځو د حقونو د محدودیت لپاره له اویا ډېر فرمانونه صادر کړي دي. که څوم د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د بخښنې نړیوال سازمان د دغه اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو وړاندې تر دې طالب چارواکو ویلي افغانستان د ټولو شریک کور دی او هر څوک حق لري په ډاډه زړه په خپل هیواد کې اوسیږي. طالبانو حکومت دغه راز ادعا کړې د شریعت لمخې د ټولو حقونه تامین دي خو په کور دننه د زده کړو او کار په ګډون په میرمنو پراخه محدودیتونه لګولې دي. د بخښنې نړیوال سازمان په اعلامیه کې راغلی چې د طالبانو حکومت په واکمنۍ کې د بشري حقوقو پراخه سرغړونې مستند کړي چې پکې پرته له محکمې وژنې، شکنجه، جبري تریتم کول او د خبريالانو، بشري حقوقو مدافعینو، اعتراض کوونکو، هنرمندانو او د پخواني حکومت د کارکونکو نیول شامل دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې نړیوال سازمان اف آی او په راتلونکو څو ورځو کې په ټول افغانستان کې د تودوخې د سختې څپې خبرداری ورکړې دی. د سازمان پر خپل فیسبوک پاڼې په یو بیان کې ویلي دي چې احتمال لري چې د افغانستان جنوب، شمال او شمال ختیځي سیمې ډېر ژر له 15 درجو څخه پورته تودوخه تجربه کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د تودوخې په زیاتېدو سره د برېښنا کمښت هم زیات شوی او د دوی ورځنی ژوند له ستونزو سره مخ دی. بیا هم ورزو اکرام الله اکرام نه په دې اړه تفصیل اورو.
په افغانستان کې د تودوخې د سختې څپې په اړه د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې نړیوال سازمان اف ای او له خبرداري سره سم د دې هیواد یو شمېر سیمو اوسیدونکو وایي د ګرمۍ په دې سخت موسم کې د برېښنا د کمښت ستونزه ډېره شوې ده. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د برېښنا د کمښت لامل نشي کولای له یخچال یا ایرکنډیشن او پکی په ګډون له نورو امکاناتو ګټه واخلي. د کابل د لسمې ناحیې وی اوسیدونکي راحل ازادي راډیو ته وویل
په ګرمه هوا کې پکې او یخچال ته اړتیا لرو، خو دا چې برېښنا ډېره کمه ده او معمولا نوې د ورځې په اوسر ډول 3 یا 4 ساعته برېښنا لرو. زه چې جامې ګنډون کې اخیاته یم او د جامو ګنډلو ماشین مې هم برېښنایی دی، نو د ورځې 2 یا 3 ساعته کار کولای شم. نور مو برېښنا نه وي،
د کابل د 15 ناحیې اوسیدونکي مریم ازادي راډیو ته وویل
له څو ورځو راهیسې د برقونو کوم پرچاوي چې د ډیره شوې ده، تقریبا د ورځې په اوږدو کې اصلا برق نه وي او د شپې لخوا هم څو ساعته یو نیمه شپه برقونه قطع کیږي. مشکلات زیات دي، ستونزې زیات دي.
د ننګرهار د مرکز جلال آباد ښار یو اوسیدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ویل
نو د برقونو ستونزې شته دي. دولتي برقونه ډېر راځي، ګرمي زیاته ده، همدارنګه د برق د نشتون له وجې او د فلو پرچاوي له وجې نو په خارونو کې د یخ او د واورې هغه فابریکې هم خرابې شوې دي او په درو شکل کار نه کوي. کار کې دومره واوره تولیدوي چې هغه د ننګرهار د ولسونو د استفادې وړ نه ګرځي.
د افغانستان د بیلابیلو سیمو دا اوسیدونکو په داسې حال کې د اوړي په موسم کې د برېښنا د کمښت لامل شکایت کوي چې تازه د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې نړیوال سازمان اف ای او پر راتلونکو څو ورځو کې د اوس په پرتله د تودوخې په درجه کې له 2 تر 10 د زیاتېدو او د تودوخې د سختې څپې خبرداري ورکړي. د غیداری پرون د جون 24 په خپل فیسبوک پاڼه په یو بیان کې ویلي تمه ده چې د راتلونکو جولای له لومړۍ تر 3 نیټې د افغانستان په جنوب، ختیځ او شمالي سیمو کې د تودوخې درجه د سانتیګراد له 15 درجو هم لوړ شي. اف ای او خبرداري ورکړې چې د تودوخې دا څپه کولای شي د انسانانو په ګډون څاروي او نباتات هم له روغتیايي ستونزو سره مخ کړي. د غیدارې سپارښتنه کړې چې د ګرمۍ په موسم کې باید خلک کافي اوبه وڅښي، کورنۍ باید ناروغانو، مندوارو مېرمنو، ماشومانو او لویانو ته پاملرنه وکړي، په خلاصه فضا کې له اوږدو کارونو ډډه وکړي او دغه راز څارویو ته پوره اوبه ورکړي او په سویري لرونکو ځایونو کې وساتي. دا په داسې حال کې ده چې لاله وړاندې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سانتیګریډ په کچه د تودوخې د درجې د لوړېدو خبرونه ورکول شوي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست د ویپاڼې له معلوماتو پر بنسټ نن 4 شنبه د جون 15 په هلمند، نیمروز او فراه کې د تودوخې درجه 15 په کندهار کې 4 په بلخ او ننګرهار کې 2 په کندوز کې 1 او د کابل د تودوخې درجه 2 اټکل شوي. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت تر واک لاندې د افغانستان د برېښنا شرکت پرون د جون 24 په خپل ایکس پاڼه اعلان کړی چې د برېښنا د ستونزې د حل په هدف یې د ترخیلو د حرارتي برېښنا فابریکه چې د 115 میګاواټه برېښنا د تولید ظرفیت لري فعاله کړې ده. د دې شرکت عملیاتي مرستیال احمد وای سرګند ویلي د ګرمۍ موسم ته په کتو د دې فابریکې په فعالېدو سره به د برېښنا ملي شبکې ته 80 میګاواټه برېښنا ورزیاته شي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د تودوخې د زیاتېدو سره د ساري او موسمي ناروغیو د زیاتېدو راپورونه هم ورکول شوي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO تازه ویلي چې په تیر مئی میاشت کې د سینې بغل 179000 ډېرې، د شری له 12000 ډېرې، نږدې 11000 د ملاریا او شاوخوا 15000 د اسالاتو پیښې ثبت کړي. له دې وړاندې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته ویلي چې د هوا د ګرمېدو سره سمې ماشومان په بیلابیلو ناروغیو اخته شوي دي.
په راپور کې مواردل چې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې نړیوال سازمان په راتلونکو څو ورځو کې په ټول افغانستان کې د تودوخې د سختې څپې خبرداری ورکړی دی. بل پلوه د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو او سیمو کې یو شمېر کورنۍ بې وای شو د هوا د ګرمېدو له امله ماشومان په مختلفو ناروغۍ وخته شوي دي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې اندېښنه وښوده چې د امکاناتو له کمښت سره مخ دي او کلینیکونو او عاجلو خدمتونو ته لاسرسی نه لري. روغتیا پالان د کورنیو تا اړینې لارښوونې او سپارښتنې لري. نور حال د فیروز عزیزی په دې راپور کې اورو.
ګرمۍ راغلی دا ناروغي بيخي ډېرې سوي دي، دا د ستوني ناروغي ستا.
د کندهار ولایت اوسیدونکی عبدالغفار وو. دا وایي څلور کوچني لمسیانې د شدید ګرمۍ له وجې د خولې او لمنې سوي او د ستوني درد او تبه هم لري. د ازادي راډیو ته وویل
اته کلن پنځه کلن شپږ کلن زما خپل مسیان مریضان دي. اسپتالو ته می وړي دي د ستوني مریضي لري، تر پوزي ویني راځي، د انسان مریضي د پلویان انسانان باندې ملګریش د کشنان ګرد مکمل کده درو کلو تنزو شپږ لسپور دا خو یو مخدام مریضي پکې ډیره ده، د تخلو تل معنی لري. اسپتالو ته رسول الله صلی الله علیه وسلم کوي چې ورسیم دوا دروي دي کې خلک ډیر کمزوري دي، هغه ټول بازار ته شورسي د دوا یو په دوه چنده ورکی ګران ورکی.
د روسکان ولایت اوسیدونکو شفیع الله هم ورته اندېښنه مطرح کوي او وایي چې په ماشومانو کې دا ناروغي دومره زیاته سوي چې یو ځای کلینیک کې هم پر کټونو ځای نسته. د ازادي راډیو ته زیاته کړه
اوسه مخ کې نه ماشوم مشبوط یغه د سینې بغل تکلیف لري، د سینې بغل د فارې یو ته بستر کې نو سینې بغل یې جوړ سره اما په شری ناروغي باندې اخته سلو دا یو از نه زمره بلکې ډیر نور داسې پیښ سوي دي چې و مریضې جوړې بل مریض پیدا کی دا جسخه چې د هر مریضې لپاره جلا جلا ځایونه نه وي، اول ته بیروبار ډیر نو بیروبار چې ډیر نو ویروسونه نو میکروبونه چې هغه ته خپل په واکی نو د خپریج دغه مشمان څخه وسخه بل ته ځي.
د هلمند ولایت اوسیدونکو ګلاب شاه هم ازادي راډیو ته وویل چې د هلمند پوسټ روختون کې هم مشمان لورته حالت سره مخ دي. دا شکایتونه واندښنې واز د افغانستان لسویلی ولایتونو نه بلکې د هیواد ختیځ کونړ او ننګرهار کې هم مطرح دي. د کونړ ولایت اوسیدونکو حاجی کمل او د ننګرهار ولایت اوسیدونکو خیبر خان ازادي راډیو ته وویل
د مشمانو د سینې بغل ناروغي ده، د ستوني ناروغي زیاته ده، نو خاص داسې مرکزونه مجهز مرکزونه او ډاکټران کدی هم ډیر کم تعداد دي، خو دوایګانې نشته دي. دغه وضعیت که دوا هم نه وي او ګرمي زیاته وي نو پر راتلونکو کې خلک په ویره کې دي چې که دا مرستیاګانې زیاتې شي نو د ماشومانو د مړینې کچه به لوړه شي.
زموږ په سیمه کې ګرمي ډیره شدیده ده، د امله ماشومان اسهال شي، جلی وای، انستفراک کوي او تبې شدیدې تبې کوي. ځینې میکروبونه دي چې بیخي ماشوم یو غټ ستونزې سره مخ کوي. لبل مرغز مون پسیمه کې روغتیي اسانتیاوې محدود دي.
روغتیي امکاناتو او خدماتو ته د خلکو د نه لاسرسي د شکایتونو باندې کې داسې محل مطرح دي چې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا ویلي و چې د امریکا د بهرنیو مرستو د ځنډیدو له امله د فبروري میاشتې تر پایه په افغانستان کې 178 روغتیي مرکزونه تړل شوي چې نږدې 14 میلیونه کسان یې اغیزمن کړي دي. د راپور په ټکو د دغو مرکزونو له تړل کېدو وروسته شاوخوا 1100 خزینه روغتیایي کارکوونکو خپلې دندې له لاسه ورکړي دي. روغتیا پالان هغه کورنیو ته چې ډاکټرانو روغتیایي امکاناتو او خدمتونو ته یې لاسرسی کم دی ځینې اړینې روغتیایي سپارښتنې لري. له دې ډلې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر شعیب ازادي راډیو ته وویل
زیاتې اوبه ورکړئ چې د بدن د اوبو توازن وساتئ. د نخي توپونه مثلا لکه کاټن شو چې هغه کالي یا جامې چې ډېر زیات دبل نه وي نری وي یوونه اوازر تېرېږي مثلا هغه ونه وسته شي هغه استفاده شي. که چېرته ماشومان نو کې بعضې علائم ولیدل شول باید زر تر زره یو رختي مرکز ته ورسول شي.
ډاکټر شوهیب وايي دا کورنۍ ماشومانو ته او آر اس یا کورنۍ سیروم هم جوړولای او ورکولای شي. او آر اس ایشول شو یو تر موبو کې د مالګي او بوري ترکیب دی چې د روغتیا پالانو په خبره تر ډیره بریده د ماشومانو د مختلفو ویروسي ناروغیو وقایه کولای شي. افغانستان کې د هوا په ګرمېدو سره د کورنۍ لخوا د ماشومانو ترمنځ د ناروغیو د زیاتېدو خبره داسې مهال کېږي چې د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او او همکاري ادارې د روغتیا نړیوال کلسټر هم د جون په 19مه په یو ګډ راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې له دې امله ساري او عفونی ناروغۍ لکه شری او ملاریا زیاتې شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
تاسیس مخه کلا ساده راډیو نوري دا ناتو مشرانو موافقه وکړه چې دفاعي لګښتونه زیات کړي. خودن په حق د ناتو د 23 غړو هیوادونو مشرانو په ځینو برخو کې لوبل سره مخالفت څرګند کړ. تفصیل په دې راپور کې
د ناتو مشرانو نن په حق د خپل سرمشیزي ترڅنګ په یو ځانګړي غونډه کې چې د متحد ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لپاره یې جوړه کړې وه، یو ځل بیا د اشمنی تکرار کړي چې غړي هیوادونه بل یو بل دفاع کوي. د ناتو مشانو په ویلا مې کې ژمنه کړې چې تر 2015 میلادي کال پورې به د خپل ناخالص کورنی عاید تر 5% په دفاعي چارو لګوي. د هغه سړي چې جمهور رئیس ټرمپ یې غوښتنه کوله او د روټرز اژانس په باور اروپایي هیوادونه بیا هغه مخبوزیتي دونکو غواښته اندیشمن دي چې په 2022 کال کې هغه وخت پیل شو چې روسي پر اوکراین یرغل وکړ. د دوه دې شغړو هیوادو دې تړون د ولسمشر ټرمپ هغه غوښتنه په پام کې ونیوله چې په دفاعي برخه کې خپل لګښتونه زیات کړي او یوازې په امریکا باندې ناتو تکیه ونه کړي. د ناتو عمومي منشي مارک روټه څرګنده کړه چې د اروپایي هیوادو او کاناډا لپاره دا آسان نه و چې اضافي پیسې پیدا کړي، خو ښاغلي روټه وویل چې دا مهمه و چې داسې وکړي. دې لګښت به په راتلونکو لسو کلونو کې غړي هیوادونه رسي شي. د غړو هیوادو سنۍ لګښت د هر هیواد 2% کې کورنۍ ناخالص تولید رانغړي. غړي هیوادونه به 3.5% په اصلي دفاع لکه سرتیرو او وسلو لګوي او پاتې 1.5% به په داسې چارو لګوي لکه سایبري امنیت، د پایپ لاینونو ساتنه او د درنو پوځي وسایطو په خوندي کولو. لا اسپانیا پرته د ناتو نورو غړو د دې ملاتړ وکړ، خو اسپانیا وویل چې په لږ لګښت کولای شي چې خپلې ژمنې پوره کړي. د ناتو سرمنشي د اسپانیا مخالفت وکړ، خو د اسپانیا د سر اعظم پیډرو سانچز ستاینه وکړه چې د سرمنشي د بریال کېدو په برخه کې اشتهات وکړي. اسپانیا بیا وویل چې دوی داسې تمنه لرله چې د دوی له دریځ سره به عکس العمل ښکاره شي. د اسپانیا ترڅنګ د هنګري سر اعظم ویکتور اوربان د ناتو تړون یووالی هغه وخت څخه ټکنۍ ښکاره کړ چې خبریالانو ته وویل ناتو په اوکراین کې هیڅ کار نه لري او روسیا دومره پیاوړې نه ده چې د ناتو لپاره رښتینی ګواښ شامل سکړي. د ناتو په اعلامیه کې راغلي دي چې غړي هیوادونه د واشنگتن د تړون 15مې مادې ته ژمن دي چې په یو باندې بریټ پټولو باندې بریټ دی. د همدې مادې په اړه د سیشن بی پورز ولسمشر ټرمپ اندیشنه ښکاره کړې وه او ویلي وو چې د دې مادې ډول ډول تعریف کېدای شي. خو د ناتو د سرمشیزي تر پیلېدو مخکې نن په حق کې ښاغلی ټرمپ د ناتو غړي مخاطب کړل او ویل چې واشنگتن په ټولو برخو کې له تاسو سره دی.
له خبرونو ور اخوا
وړاندې به پکتیا ته هم ورشو او د هغو ښوونځیو احوال به درکړو چې هلته ماشومانو ته پکې قرطاسیه ویشل شوې. خو اوس به استرالیا ته لاړ شو. په استرالیا کې له 50 کنسرتونو وروسته افغان مشهور سندرغاړي فرهاد دریا ویلي دي هیله مند دی چې په افغانستان کې پر موسیقۍ لګول شوي محدودیتونه لرې شي او یو ځل بیا په خپل هیواد کې هنري پروګرامونه ولري. فرهاد دریا موسیقي د انسانانو ترمنځ د نږدېوالي تر ټولو اغیزمنه وسیله ګڼلې ده. دا ازادي راډیو سره په خبرو کې د ښان هیله او خوده شه د نجونو پر زده کړو لګول شوي محدودیتونه دي هم لرې شي. نور په دې راپور کې چې د فرهاد دریا په سندره پیل کې
افغان ما مشهور سندرغاړی فرهاد دریاوی دا ورځ بیا رسیدون کې ده چې بیا به په خپل هیواد کې خپلو مینوالو ته سندرې ووایي. فرهاد دریا د استرالیا په بیلابیلو ښارونو کې له خپلو 5 کنسرتونو وروسته د خبرې تازه ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې کړي.
چشم در راه روزی هستم که دوباره ترنگ موسیقی
زه د هغه ورځې په تمه يم چې د موسیقي ترنگ د افغانستان ژوند ترنگ ول بیا په هنر او موسیقي لګول شوی محدودیتونه لري شي او زه وکولای شم چې خپل غږ د کابل یا غازی لوبغالي د بابا او هندوکش تر لوړو څوک ورسوم. دا ورځ را رسیدونکې ده
خانم، ای روز رسیدنی هست.
د افغانستان د مشهور سندرغاړی چې په امریکا کې اوسیږي وخت په وخت د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې کنسرتونه ورکوي. په تېر جمهوري نظام کې افغانستان ته هم تلو او هلته هم خپل هنري پروګرامونه درلودل. فرهاد دریا موسیقي د انسانانو ترمنځ د نږدېوالي تر ټولو اغېزمنه وسیله او پل ګڼي.
موسیقي بزرگترین و مؤثرترین وسیله برای نزدیکی
انسان. موسیقی د انسانانو ترمنځ نږدېوالي لو یو مؤثره وسیله ده. پرته له دې چې یو د بل د قوم، ژبې او ملیت او حق پورې خو پاړه چې یو له بل لرې کوي یا نږدې کوي یا د توپیرونو پاړه فکر کوي. دا پل که لومړی کې څومره هم اوږد وي وروسته لنډېږي او کرار کرار یوه ویښته ته رسېږي او بیا دا ویښته قدرې پل هم له منځه ځي او د انسانانو ترمنځ هیڅ فاصله نه پاتې کیږي. موسیقي دا معجزه لري.
سانها نمیمونه. موسیقی اینی معجزه را دارد.
خغلی دریا وایی دی دا هیله هم لری چه دنجونو پرستک رو لگول شوی محدودیتون لیری شی او په خبره د خوانزی زنگ د تیر په پرتله قوی او لوړ انگازه وکړي. فرهاد دریا دا څرګندونه داسې محل کوي چې طالبانو پر افغانستان تر بیزلی واکمنی دو روسته په دغه هیواد کې د موسیقی پا غاگول و وریدولو بندیز لگولی دی. دوی موسیقی حرام گنی. د طالبان حکومت جونې هم لشپګم ټولګي پورته لسته کړو راګرځولې دي او د نورو ګڼو محدودیتونو تر څنګ دوی د امر بالمعروف په قانون کې د ښځې غږ اورد بلل شوی او په لوړ غږ د سندرو او نعتونو له ویلو او دغه شام قرائت څخه هم منع شوي دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعاله ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
اوس به هم پکتیا ولایت ته ورشو. په پکتیا ولایت کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف لخوا د پوهنې له بهیر سره د 3 میلیون افغانیو په لګښت د پرزښت د کتابونو، قرطاسي او خیمو مرسته شوې ده. ورسو نور تفصیل د نجیب الله خیل په دې راپور کې لسیمیورو.
په پکتیا ولایت کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف لخوا د 3 میلیون افغانۍ په ارزښت د دې ولایت د 3.5 ښوونځیو د لومړنیو او منځنیو دورو 5500 زده کوونکو سره د کتابونو او نورو ښوونیزو توکو مرسته وشوه. په دې مرسته کې کتابونه، بکسونه، قلمونه، کتابچې او یو شمېر بې سرپناه ټولګیو لپاره خیمې پوکې دي. د پوهنې رئیس مولوي عبدالقیوم فاروقي مشال راډیو ته وویل په دې مرسته سره ځینې اړتیاوې پوره کیږي، خو نړیوال بنسټونه دي په نورو برخو کې هم د دې ولایت د پوهنې له بهیر سره مرستې وکړي.
پوهنې په برخه کې زده کوونکي او ښوونکي دواړه ډېرو زیاتو همکاریو ته ضرورت لري او ډېرې ستونزې مشکلات لري، خو دا همکاري چې سوې ده د کتابو، د قرطاسي په باب باندې یا د خیمو په باب باندې، دا د موږ د ښوونځیو او د شاګردانو ډېره اندازه ستونزه حل کوي. خو بیا مهم دی آینده د پاره له خیریه بنسټونو ځینې مودا غوښتنه ده چې له تعلیمي ادارو سره نور هم که د تعمیراتو په باب وي، که د خیمو وي، یا د کتاب قرطاسي په باب وي، یا د بعضې فخري ښوونکیو د معاشونو په باب باندې وي چې همکاري ورسره وکوي.
په ورته وخت کې د ښوونځیو مسؤلین هم وایي چې د دې قرطاسي په برابرېدو سره د زده کوونکو ځینې مهمې اړتیاوې پوره شوې. د ګردیز ښار د تجربوي لیسې عامر معاون نایب وویل
موږ تقریبا 2000 شاګردان لرو. په دې ټولو برخو کې موږ د درسي موادو او د قرطاسي سره مخ او کمبود سره، البته د دې مرستې په واسطه موږ تر ډیره بریده مشکلات چې درسي موادو ته او قرطاسي ته تر ډیره بریده حل شو.
بلخوا د پکتیا زده کوونکي وایي په یاد مرستې سره د دوی د کتابونو او قرطاسي اړتیاوې ترې وبریده هواریږي، خو لا هم د عملي زده کړو او سپورت لپاره لازم سایونه نه لري. د پکتیا ولایت یو زده کوونکي وحید الله وویل
نور سنفونه ته کتابونه توزیع کې ځینې کتابونه نشته، نو موږ ته ورسېږي او ځینې موږ ته تفریحي ځای جوړ کړي، لابراتوار جوړ کړي، ښه لابراتوار جوړ کړي، کمپیوټر لیب جوړ کړي. موږ کمپیوټر لیب نه لرو، ځینې مکتبونه کې ځینې کابل کې ښه کمپیوټر لیب تسته او سنفونه لیک زیات کړي.
د پکتیا زده کوونکي په ټولګیو کې د میزونو، چوکیو او تور تختو د نشتون ستونزه هم یادوي.
ما نوم محمد ادریس او د پلار نوم رحمت الله ده او مختینان کتابو اول مینال روس کتابونه کتابچې پنسل پاک هر شی راکړو خو یو بل شته ورته یالرو میزونه او فرش او تختیت غوترته یاله
یاد دیوی دا محل په ټوله پکتیا کې درې سو یو یا بابا خوانزي موجود دي چې لدی جمله یو سل او دوش په بابا خوانزي ودانې نه لري د مسؤلینو په وینا چې د تیر یو کال په موده کې د نړیوالو ټولنې همدارنګه اړوند وزارت له پرمختیايي بودیجې څخه اتل اسباب خوانزیو ته د نوي ودانیو د جوړولو کارونه هم بشپړ شوي چې په نږدې راتلونکي کې به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده